سلامونه وخت په خیر د غرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مو کوو
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کولو وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغیزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي د زیاته کړه د آسیالۍ د ایران ازبکستان تاجکستان قرغیزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په غوسیمو کې روسي ځواکونه موقته نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافقه رایو تصویب شو رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبري لانو ته ویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او انجونو ظلم شروع کړی
موږ د انجونو او خزو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خزو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي د خزو او انجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوې دي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم ویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کار کون کی خزی د لارخونې عملی نکړي لدند بلیری شي او که د کارکونکو نارینه او د کور خزو او لونو د لارخونې عملی نکړي لدند به استل شي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی لوري د سختريزو پالیسیو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مرکه کړې ده.
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په غزای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبرې مذاکرې چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځایو کې کېږي په نورو ملکونو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي، مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي، کولی شي ټول لس مسله بېرته راوسپېړي. او بیا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر د افغانستان اوسیاته، کولی شي د افغانستان الوتکه چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي دې باندې بندیز ولګېږي، خطوط په مونږه باندې همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. کوی چې د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکونو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو ځایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي، نو بنا دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به یې ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړنو کې داسې تغیرات نه لري او د دې وضعیت دوام ورکړي. دا بیا خدای مکړه کړه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لار کې سته، یعنی داسې به دوی فکرونه کوي چې اتمان به څه څه کوي هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د غوښ خانه خای او اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلی کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مو د اسمت ساروان خبري واوریده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خزو او انجنو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلي دي چې د افغانستان نیمایی نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګ د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه وروسته لدی خبره کړ چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل شمنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامع واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ژوندۍ د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه د وړاندې کړي. خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په درېمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځېنی سفر په پای کې وویل
که
ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینه وو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د روز خود ما په چشم خود دیدم
چې پرون مې په خپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوه ماشومان سره پاسنی پورته وخیږي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دی خبری خزر دیر غصه کرده او اعتراضی کوه چه باید لخپل میره سروی.
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستورانوالا او په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي مجبوره دی چې دا امر عملی کړي، خو ده په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبوره به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لګلی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور که چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي، په دې رقم ته نه کیږي. لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولای شروع کړی ده، ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمی غوښتنې ته تاسو لبیک ویلې، کار خپلو کوي، وایي ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشحاله. ملت تاسو خو در په دره که کنه، ملت هم اسمان نه ځمکې ته وغورځو، غرق هم که ملت، خدای روی وګورئ، د رسول روی وګورئ. مه کوئ دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مه ځوروئ، مه ځوروئ. قسم په خدای، نور خلک تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هیله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دې خلکو نه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کوم کار ته سړی دې وژاړي، ورځ چې وځي هېر یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه لا موجود دي. له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 1,500 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځن مانځن یو نارنج ګل مشاعره ته ځانګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیم شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې ترسره شول د کروندګر د ورځن مانځن او د نارنج ګل مشاعره سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړ شوې په همدې موخ او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړې دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق دې مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پیل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روښان نیوکې نه بي خو ځای خالی نه وو او د شیر ژبې ځای پر ځای په انتقادونو او لارخونو څرخېده.
هرانه عمرستو سو وایم به انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتاوي رکیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته واسطې چلوي، دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینه یو کې د هیواد د ګڼ شمیر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دار خسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچې، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړۍ څانګې به خپوکې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازاده ستا د رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا دا دور کاوه.
تیگی تیگی خلاک دی خود اپو کی غمی دے دا سڑے چمنا کوي دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمنا کوي دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
او شیرین کوم یو ناز دی، یو سما یو شمیر دی، نه زنه دی په مرد کړم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ، ټول مصیبتونه دی په مرد کړم، نه ډاکټر خار یم کا انسان یم، پاند شربتونه دی په مرد کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوې، چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوې دي.
کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی، یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پکې کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده، هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم شوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل شوی.
وایي اقتصاد ضعیف دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډیر کم شوی دی. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیف شوې ده په دا وروستي د تحولات راغله بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پوهنتونونه تړل شوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
د کوز پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی و. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی و که نه و لیدلی؟
نه جی، بالکل نه و لیدلی، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نه و لیدلی، خپله خوره نه و لیدلی. هغې ډېر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوهه او ځیرک دی. دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی و، نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا هغه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي. دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مونږ کابل لیدلو او ښه آزاد پکې وګرځېدل. دا د دې نه مخکې دی نو تلی پړومبي ځل باندې دوی ما سره لاړل او پړومبي ځل ډېر زیات او قدرولې شول.
ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و که نه و؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته طویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهېږي، هغې چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغې ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغې ته ویزې ولګولې او نه یېرېدل نه یې څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغې ته مخکې هم دا ذهن جوړ و چې کابل کې به زموږ قدر کېږي. کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدارنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبت دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي، خو بس اکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري که نه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و، یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګه سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډیری ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې د اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبرې سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو
قافله کې سوق خيجي او سوق د قافله نکوزيږي پړاو باندې پختو کابل کې نور کیږي او پختو به ان شاء الله یوځي کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه د دیله بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې کابل کې سیمینار کې هم چکم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو هغه کې هم شامل شوم. ما ډیر دوریو کې تر پغمانه پاکی لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبی مړونه وتی وي خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډیر زیات راغو. بیروزګاری پکې شوه غریبي به پکې شوی وي خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بې یارې او بې بګرې تللی یم او د خپلې پښتو سره تللی یم د خپل څادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله. ارک ته لاړم ارک کې زما هر کلی شو زما استقبال شولو. حالات به ښه شي دارنګې حالات کېدی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګې پابندي نه ده څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته اچول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګې پابندي نشته ګنې چې شاعر دی رونی سی او په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل حالې ځلې وکي شي باید وکي کوم کار نه باندې باید د تر سره کې ستاسو فکر باندې.
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خواهش د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو یا معاشونه نیم ورکي یا نه ورکي. نو بیروزګاری لګه زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل التقابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي لوی لوی نقادان پراته دي په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي. ډاکټر ظاهر شکیب شته دي نور الحبیب نثار شته دي او داسې نور ډیر لیکوال دي چې اغلت کې شته دي او وسوم خپل دفترونو ته ځي خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به سجي خو دغه ساده خلک دی دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې دا سوچ خلک دی. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو مونږ ټول محمدیان یو او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي. دا خلک یو مرکز ته او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي او که دا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړی دي. سیمینارونه غونډې کتابونه چاپ کړي دي او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها او بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل دی نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وای او بل دا زمونږه ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا ځای غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چې تا راته او هم ویل دی د
دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی او لیکلنې سفرنامه پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامه پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نو، نو هغه په هغه کې دا لیکلی وو چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پرې ولیکلی شي. خو بیا او د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور، نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم، او دا که خیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ابي منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زه وم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو هغه د سینه د شپکت غزل لیکل ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا بڼو ته لیکل کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه باري هم دی سمپ نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو به یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپل یوه ګنټه تقریر چې وکم حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یوه ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولای نشم راغونډولای او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته وایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بے لتا می کپ بل د زړه تسل شي بے لتا می کپ بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیو دی ځای په ځای راغول شي او نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وي نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي غل هاله شي بریالای چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه می زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه می زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تور سترګې تور یارا توروي خو تور سترګې تور یارا ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی کابل دی چاوران کړ ستا کاکل دی کابل دی چا وران کړی ستا ور بل شي ورانوي اور دی پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډېره موده ملایي کړې معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه وان من الشعر لحکمه او د بل باندې وان من البیان لسحره بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو ما خو د شعری موضوع م همداده چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم نو شاعري مې هم خلکو دپاره دی او واز نصیحت مې د خلکو دپاره دی نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګېږي
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو که نه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په پته کاپیې جوړوي مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغې ته برابر هم وي خو شعریت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولای چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط، دغه اصول مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي، که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروری دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه په غلا کوله، نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا تر هم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم، هوسایی می درد تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې خکلی وجود ما تقند کرد، زمانه مک لکه دو شوند نگدې کړو، زمانه په مک د عشق سور او تال جوړ کړل، زمانه مک لکه شپه ورځ نگدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدله، زمانه وا چې له یو بل جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شی، پا زڑگی می دی ویده دردون پا تی، زمانه با خپلا وران کارون سم کا، زمانه با دوامدار دردون کم کا، زمانه دا د زخمون رغون که، زمانه دا د دردو ویده کون که، زمانه دا د زخمون رغون که، زمانه دا تا دردو ویده کون که.
ಅಳವರ ಅಳವ منس کا تسبی دے
آزادی رادیو پر لنډ چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.